سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاش‌هایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان بر مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند که آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که درست قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواهد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعدادی از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت او میگوید این که روابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش روابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون کنسولگری ایتالیا در مصر، قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجاری که امروز رخ داد، یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه‌های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک کنسولگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمایی امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید
او
میگوید هنوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با آنکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم، در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دسته جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروانه او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې، یعنی له اوسه تر 4 بجو پورې، د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې چې له 4 تر 5 بجو دوام کوي، د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکاري ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د ختی روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبور شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداري ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې غلوي. خو په دې خبرونه په دوهم ساعت کې لکه څنګه چې مخ کې وویل د شانګهای د همکارۍ ټولنې په ورستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شخې شو.
بله تشکر آقای زاربان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردو ما تقریبا میمان برنامه خود هستیم. آقای زاربان ما در خدمت هستیم. بله همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننګرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله یعنی په چل چل کې د میلمانه معرفي کړل چې زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرستیال وایند جنرال دولت وزیری د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال او دغه راست په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوشی اول به له شاه محمود شینواری را شروع کو.
بله
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې حسین په اچین ولسوالۍ کې وای درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولې دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وای دقیق شمیر نه دی معلوم. خو د خلکو ډیر کورونه نړېدلې دي.
بله به آقای شینواری خوش آمدیدم بگویم. گرچه د ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شینواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب نکامد.
بله شینواری صاحب
ډیر زیات من
مهرباني
نظر سپتاس او ساروان سپتاس ټول ته سلامونه او همدارنګ د خبرونه اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي د سیمه خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینشپګ ماشته وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت امداس لیدل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختري، ځکه چې دوی سره ډیر نوي وسلې او مجهزه وسلې دي. دغه سلې وسلوالي ډلې نفوذ وکړ د کوټ او حسک مین او نور ولسوالې وخته. خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب رسیدي دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسوال زیاتې او د نور ولایتونو څخه هغه معلومات چې سیمه خلکو شریک کړي دي، چې دغه دقیق معلومات د خوست او پکتیان او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دال تراغون شو. په دوی باندې عملی وکړه چې په دغه لمرنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي په دې کې درانه تلفات ورته وختل. ورسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایی بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم اڅنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسوالې ډلې ټغری لیوش مرسی مو څخه ورټول کړل. دا خبره رښتیا ده. خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخر تیر ورځ چې د جمعې ورځ و په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسوالې نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښتو ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمه خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکی کاریدله، عین توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عام کورونو لګیدل او همدغه و چې غوروستي معلومات چې مونږ ته رسیدلې دي تر دې مهاله لس میرمنې زخمیانې شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې دغه جګړې سختې روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورته وایي د مامن تنګۍ او دغه نور سیمو کې او همدارنګه تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوي دا د سیمې د خلکو معلومات دي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبوره شو چې دوی ټول خپل کور کلی پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړې هم پاتې دي خو د ورختایۍ له امله ټول راکډه شوي دي او په ځینې خپلو خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کډه شوي دي. دغه کورنیو په اړه دقیقه شمېره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادوي خو دقیقه شمېره یې په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والي سلیم خان کندوزي هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمېره معلومه نه کړل بل دوی د کډو مسلې هم یاد کړل چې شمېر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دند سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړي امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه سنځي مخه ونول شي.
آقای سروان محترم، آقای مشرقی وال هم در خط هستن، به روزنام خوش آمدید میگویم. مشرقی وال صاحب خوش آمدید صاحب برنامه.
تشکر جانده و سی زهم پخپل نوبت در امریکا غیر رادی و طول اوریدون کتا تاسی کارمندان و تنه که هیله و احترامات دختمون
سلامت و سی مشرقی وال صاحب دی امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبجه وروسته په همدغه سپوز مشاوریدون کې یو تاسې اوریدای شئ. پر هل لومړی تازه خبر دی، افغانستان د ملي امنیت د ریاست دادی چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیر شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی، دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیټي په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسله وال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیټو سره دغه ټول د منځ هم تللی دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي. مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه ده راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول یې هم نه شو، ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي. امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسله والو مخالفینو د وژل کېدو راپور راغلی.
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوې ده او که په داعشیانو شوې؟
دا د قرار د معلوماتو نه د داعش تل ده.
بله سب.
بله، به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود را جواب بده. اگر او را نمیتونن با آقای فضل امان جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوالا را از ازدام بپرسیم.
بله سب.
منطقه امی سرمان سیم امی دایشا از کجا پیدا شدن، چی کار هستن، اینا اصلا چی نوع مردم هستن؟ یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی واس یا هر کسی که میتونه شنواری سیب روی از یک صحبت شوی نات.
بله، کول مشتقی واس سیب هوایی چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دل آقا دل ده چه پا سوریه و عراق که رامنسته شوه و فعالیتی حال تا دی تر دیره پا افغانستان که چه چوک پا دینم فعالیت کوي
څوک دي؟ زه په خد ننګرهار په کچه تاسو ته ویل شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی. یولس ولسوالۍ د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پوله دي د سات حد نه اخواته او دې خواته دغه وسله وال مخالفین پخوا هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري. فقط سپین بیرغ یې پخوا درلودو، هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی. هماغه کسان دي، هماغه ډلې دي چې په مخکې هم تقریبي عمل ترسره کول او اوس هم تقریبي عمل ترسره کوي. نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو، خو موږ چې پوهېږو پخوا هم زموږ وسله والو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نا وخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي. په لنیکه مرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او د په لرې پرتو سیمو کې ګډ چانیز عملیات ترسره کوي. هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د زپول او د منډړول په خاطر امنیتي ځواکونه سره تایید دي او ګډ چاړي عملیات ترسره کوي. لله الحمد تر دې دمه به امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم ځان نه راوړل شوی او ورځ تر بلې د دوی مرګ ژوبل اضافه کیږي. د منډړول کېږي خپل منځي جنګونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتي ځواکونه د خوانه.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم وقتی در مورد داعش پرسان کردیم زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنین؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنن، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد کمه که معلومات دارین خوش میشیم مشتایم شیم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم د سیو پختنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي او ټول سر دغه یو پختنه موجوده ده چې دا څه ډول لو روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي، ولته خلکو سر په غږی د لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړی او کې موږ سره اړیکې نیولې و، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشر لاندې د دوی هغه پر ځان وتړ او ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت ده او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پوري کې چې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسې د خونه سپورټ کیږي او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولې دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلد کې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګند بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډیره تیزی سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړ، په همدغه جریان کې فاميلي د داعش غړي فاميلي له پاکستان راغلل چې هغه په لومړی قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د اورګزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدي او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ چې په دې کې مشفقوال صاحب هم د ځینی مسائل ته معلوم دي چې ته هم په دې رڼا واچي، لکه د عبد الخالق په نامه کوم وسوال ډل چې مخکې طالبانو کې و روس سره غوی سره اختلاف رامنځته شو، ولې داعش ته واختله د افغاني طالبانو او وختل داعش ته ډېر کم فیصدي د ولې زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې مونږ ته ترلاسه شوی دی هغه په امنغه پاکستانی وسوال چې د ورغزیو قوم دي او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ورګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم ویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سعید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی، هندوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا حافظ سعید هغه کس چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکری طیبه په نامه وسلواله ډل رامنځته کړل چې روس د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنګیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پانه هم د خبره تایید کړی چې د خراسان ولایت د پاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سعید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیرنو ښکارا کړی چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشر د حافظ محمد سعید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړی دي چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچینو سوالی کې چې کله داعش ما دینول سوالی کې داعش ما تی وخړل شاتګي وکړ سپرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي او په نورو سیمه نه په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګ عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شي ودي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خود دوی تعداد زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي، خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه د چې دغه پښتنې جواب لا تر اوسه پور نه دی پیدا شوی چې دغه وسته د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسته د چا خوانه ورته ورکړل شوی دی. کیدل شي په دې باندې امنیتي مسولین هم دې خبرې ته جواب ورکړي ځکه د دې کشمیر راپورونه کیدل شي په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډیر زحمت
تشکر. خیلی یک اعلانک خورترک میشنیم، بعد شماره های تلفون هم میگیم، شنوانده های عزیزان میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بفرماین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همونطور نیست آقای ساربان که دفعه اشتباه نکنند؟
بله، او ده مشقی وال سیفون اشتباهونه که
بله، خیر باشن، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم همونطور فکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده دهی و گروه چه دوید سال پشتون لری
میروانی سیم. بله،
سلام سب دمونگ وطن کپو دی آغیده دی آغی وطن که منگ نوست دوست تیزنده سو نم دشمن معلوم ده او نم جن لاره معلوم ده او نم دی سول لاره معلوم ده او نم دی ملامت لاره معلوم ده که منگ چه گناه کردش ده هر پا بانده زمینی و هوایی و چا طرف کمونه بانده ده زون روان دی مرگون روان دی ککرین پیچی دی حت پا من کی دی تدیه که نیدی امنیت دی منگ پاچه کردش دی جمعور معلوم دا
سردار محمد صاحب که مشخصه پشتنه ولری ډیر بشی چې تاسو ته جواب وویل شي
که سروان صاحب چې اوس هم سرې وخته په بنګواتو کې م غږېدی شو او فاضي هم کېدی شو چې موږ ټول ډیک شو یوې چې تا وکړو یوې چې هغه وکړو یوه ملي وکړو د یوه بار مخې ته ودرېږو او بیا به سوله منځته راځي او که جنګ راځي معلومه چې یو طرف هم به وښلام.
ډېره مننه سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت وسه رادیو مو یا ټیټکه یا تاسو ترې یو څلری شي؟
رادیو خلیل سم ساروان صاحب من خبر کوم. امان الله.
مهرباني کوی. امان الله صاحب.
ساروان صاحب خدا ز پښتن لاسه میلمنو ته خاص سند له ملي دفاع وزارت څخه سره تماس ونی پښتن می دا چې مثلا دا ول سوالی کې وزایمن کې چې مشته کوم معلومات ته کدی کې چې مثلا دا دایشت یا طالبان دي چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې هلته دوی وسلې دوی شان دي. اول پوښتنه دا ده چې مثلا د دغه ولسوالۍ ته څنګه دوی دا ټول خپل مهمات وسلې تېرې سوال دلته دا دی ملي امنیت اوس دغه کشف نه لري چې مثلا د وسلې دوی هلته وړي د ولسوالۍ ته ولې دوی په دغه بریالي کېږي. حتی دا چې راپور موږ چې نور راپورونه ځینې واوره چې دوی موږ کولی شو چې ډېر کشفیات وکړم امازون وسلې چې مثلا یو ولسوالۍ دي انتقالېږي دا د دې مخه ولې دوی نشي نیولی.
سیس ډیر مننه امان الله صاحب. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بله، بفهمه.
مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد علی شفیع هستم از کابل به تماس شدید.
تشکر شیف شیف همین.
همچنان اکسرام محترم خدمت میمانای گرامی شما. در قسمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد سر خونده. اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. داعش به نظر ما پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این در تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت خودش به صحنه نمیآید. همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه میآید. شود هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم. شما پروژه بودین که عیسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده. همونطور که عیسای با در سال 1994 با حکمتیار بایکت کردن، همچنان عالی با شما کردن. یا اینا دو را دارن، یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن یک را، و رای دوم که بیرق سفید را سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدونکو یې حمله رو ځان معرفي کوي، آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدونکو نوم یې دی الفت محبزی، د آزادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې وای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بې ګناه خلک وژني او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشرقیوال صاحب، تاسې مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسې زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې چې شاه محمود شینواری چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونې نړېدلې دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. آیا تاسې قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ، ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسلوال دي، او که نه وسم نه رسېږي، او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته ما ویل سر چې په ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوان هم طالبانو شتون لري، او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس یې داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري. په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي. د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا 8 نوي کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بېغمه نه دي، ناست خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي، او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ یې هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې تېر کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم رسنیو کې ښکاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هر سطحه کې، په هر کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلي ښه تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله باندې ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هر سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېر مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان سب څه مو دوران دي کساسي هم په یاد وي په مرکز کې کاش کې وزیر صاحب هم د خبرونه کې وي چې دغه موضوع لګرو خنشي وي ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وهله او مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسو نه شرکه چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او ختم شول دغه عملیات څو وخت پیل شو چیرته پیل شو او کله پای ته ورسېده نو مونږ سره جواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې دغه عملیات د شروع پاره رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم پاره ولی روس دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې کچیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خوانه یا په چپلیار کې تر سره شي یا په نور سیمو کې خو دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د زمکین عملیات نه د سیمې کسان مون سره شریک معلومات شریک کړي دی او نه کوم راپور کړی دی او نه خپل امنیتي چارواکو خو د هوایي عملیات پاره دا ویل کیږي چې په دې ورستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هڅ کې مینه کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول خو هغه چې عملیات چې د زمکین عملیات تر باندې یعنی بيخي د سیمتري نه پاکي کې د سیم عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوی
بل سب ل نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنې دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتېدو دی خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې شودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري نظر سه ویو بل اردن کې سردار افغانستانی دی ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسې څرګند کړي البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو په اړه دای وای زما په نظر د طالبانو پروژه نور د ختمېدو په حال کې ده داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهداف لپاره د هغه جنگي طالبانو په وجود کې رامسته کیږي کوم چې عملا په جګړه اختدي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د وی موډل لپاره په خبرو اختوي او کېدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو زایشی او داعش په پسیمه کې خپل اهداف تعقیبوي دا اندیشنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یو جنگي ډلې په توګه مخه رول چې طالبانو تر اوسه پوری درلود د رول دی په غاړه واخلي
بل یا ایجه یک چیزای مختلف در نظر آدم یا یک وار آدم راجع به او صحبت بکنه مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونیستان در افغانستان نبود مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و بعد از او مثلا اخوانی ها مثلا فکر اخوانی هم نبود یک دفعه از مصر دیگه جای در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن همینطور
طالبان
مال داعشی هم اینطور است که در بین مردم تر صحبت هاست میگن از پادشاه پادشاه تر است حالا یک دفعه که مد شد و باز کسای کیج نیستم کسای رهزن و دوزی گپام یک سلاح را میگیرن میگن ما داعشی هستیم نی از او خاطر اینجا روی یک موضوع اگر صحبت شد شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روان در کلگی رهبرای افغانستان یا قماندان ها یا هر کس که تعقیب کنن در اون جمعه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها می جنگیم یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای از پاکستان میای از روسیه میای عربستان سعودی میای از شرق میانه میای از هر طرف که رای خود گم کردن این طرف افغانستان یک چکر میان اینجا اگر موقف کلگی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر ازو نشان بدن که خب ما خود دشمن نداریم کل دشمنای شماست اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه ورزی که افغانستان این نوع افکار در موجود است مردم غریب است کار ندارن خود به خود وقتی که گشنوانن به دام زمین تروریست ها مفتن از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است اونطورم نمیشه یک تجارت ولی یک چیز بدگرا بگیم که این از دشمن روسیه ده اینجا دشمن چین ده اینجا بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنن نه؟
بله، تاسو اول چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي، او په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې وایي د داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دي، وایي دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زور خلکو کورو ته ورځي، دوی دا کار نه کوي، دوی جیبونه وایي ډک دي. نو مشرقي وال صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا همداسې دي په ننګرهار کې، خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود؟
بخنه غواړم د شنواری صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړي. یو څنګه کوم چې دوه اونۍ وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ پولیسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو، او پولیس ورل حمله ته وکړله. د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول. همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو. نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویده نه دي، دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زموږ ولسونه دي نږدې، او په هم ولسوالۍ ګان.
بله صاحب، لکه چې د مشرقي وال صاحب ټلیفون قطع شو، خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو.
خب آقای محمود شنواری، اگر اونا ادامه بدن سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم، شما چی فکر میکنین؟
آیا هم در راپورون دویم تاییدگی چه به داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی، او دام ویل کشه چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی، تاسی چه لخلق و سر لدلی دی، خلق هم در خبر تاییدوی؟
بله شنواری شه کابل کابل هم قطع نشده باشه. به هر حال آقای سروان، به موضوع خوب متوجه خودت شدی. سوال که خود طرح میکنی از میدیای بین‌المللی که ما تعقیب میکنیم، میبینیم که داعشی‌ها زیادتر هم منابع نفتی و گازی همونجا را میگیره، اشغال میکنه، مثلا در عراق عین کار، در سوریه اینجا عین گپ شد، حال در افغانستان هم اینا. بله آقای شنواری، میشنوین ارتباط؟
نه، فکر کنم چې له کابل سره مو کاملا اړیکه قطع شوې دي. خیر، کوشش روان دی چې دا مشکل رفع شي. اوس باید اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړو، که اوریدونکو کولای شي چې نظر څرګند کړي، او یا که پوښتنه لري 0909203540 او یا هم 0908225550. په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې کاملا متفاوته موضوع نه ده، بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي، څومره مثبت نقش لوبولی شي. په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول، زموږ مېلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری، او د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی.
شماره تلفون خارجی خودم یا بین‌المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن، اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن. امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم.
لمده سشکاری. امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده، ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم سمت سردان سر نظر سرتن سلام یم.
وعلیکم
السلام. مخکې تاسو یو مرمه ذکر وکړه چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوي. دلته موږ یو پروګرام وکړو، جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست پوهان په ناسو چې دغه نن نن لاس کله مخته یو دان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو، د عراق سوریه کې څنګه وو بسر په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخو تاریخي جینا او زیارتونه د منځه وړي. اوس افغانستان ته چې ولر په دې باندې کې واکین دا پروګرام په خپل وګو په دوش کې تر ورلې د چې دا یو دان او یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چره ودی. د دې اصل کې د عربانو د بغدادي چې د دغه چې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي، موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي. دا اصل کې یو دانه تربیه کړي د دغه پخلاص فکر باندې واقعیم.
مننه مننه امیر خان صاحب، سلامت اوسئ. ستاسو نظر واوریدل شو. کوردی ودان بل ارزون کې لرو وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
بله،
تلفن مقطع شو. خیر،
قطع شد.
بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید. مهرباني باز تلفن قطع شد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام شیف.
سلام علیکم.
و علیکم. بفرمایید.
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من خود خدمت شما همکارتان تقدیم میکنم.
تشکر. بفرمایید.
مهربانی شما ما عمو دگرول هستم که یک لاسکر خیلی برومو حکومت را فرستان که پسنسان بیاب کردم با ما آشنایی داریم.
بله چیم.
و عرض این دیگه است که من یک دگرول هستم امروز حق و حقوق مر حکومت من میتا شما باور داری که من برای یک دگرول گفن بگردی رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکس پیزدائش نگرده نرتش طالب نگرده این حکومت هسته که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دهن گروه خود است دکتر دوام دهن گروه خود است ما بیچاره‌ای که خارج از دو گروه هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیده بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کنیم اکو از اخ ما کسی گلتی مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی هست کنم غیر یزی که از پره فریق شما مرز خود پیش کنم که بر مردم های بهتر بود مردم هست بتن ایزاره که در حکومت دخوش و آواز توان خود کار پرتن.
پیشنهاد شما چی هست دگروال صاحب؟ شما چی پیشنهاد میکنید؟ انتقاد کردن خواسان هست، کل ما انتقاد کردن یاد داریم، منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شود صاحب؟
از طریق یکان مرزی اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای ارائه خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعادی نظم برای اعادی قانونیت هر که طرح خود داره از طریق عدمی مرزی پیش بیاره. من شش ماه یک طرح بسیار خوب دارم که عواید حکومت بالا میبرم هم با افسر مبارزه میکنم. شما باور کنید که من یک نفر از حکومت نیابم که دقل بزادم برات او طرح مرا یک مطالعه کنم. شما باور کنید.
تشکر دگروال صاحب. خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب. بسیار تشکر از تلفنتان دگروال صاحب.
بل اوریدون که تن اوبرت ورک او ځان معرفي کوي د تلفون شمیره به یو تل تکرار کو ځکه چې د دوی تلفون قطع شو.
بله
0992235340 هم 0922255 تخنیکی همکار می وای چې د افغانستان نمبر هم یو څه مشکل لري نو کول شي چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسي 0040221251 او یا هم 0040221251.
بله خب منتظر بله
بلال خان در تهران دی.
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین.
الو سلام علیکم زه بلال خان در یران در تهران تخواه در تلپون پولی کم در زاده را دو کارکون که آوردون که در دوا پس پس سلامون آوردن در کم
سلامت شسی
بعد سلام تخواه زمان نظر دغه ده در دایشیان و پیسا بنده دایشیان در یراک در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې دی پلنه بدله کړې ده چې دا دایشیان کړي دي چې وایي چې سلا باندې مجازه دي نوي سلا لري یا شي پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوي حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه ډک دي چې خال ځان ته جالب جاز وکړي. په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلار لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چاتراسو کې بیا غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي. هېڅ وخت زموږ همسایګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند سي. دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایو، دا مجاهدین دا وحشیان چې ورته وایو یا مینافقین ورته وایو، دا په یو اسلام باندې جوړ شوي وضعیې تقسیم نه کړه په پاکستان کې. دا ټوله د سیاډۍ خبره ده. نور یک ځای نه ده چې مسله کېږي کومه ځای اسمانه خوشاله نه رالویږي د خپله پاکستان سیاډۍ مسله کوي. نور وخت نه نسم د خدای په امان.
مننه سلامت اوسئ بلال خان صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
زابن حکیم در هلمند ولایت سنگی دور سوالی تا خبری کنم. تاس آوردین که کارکون که سلام نوایم.
سلامت حسی. بله سب مجید سب
سلام خدا ویم اول در اصف در میلما وزیری تاس خدا گفتن و دقیق پشتن دارم چی چی ایا داغ دایس دلی سر زکی دل او داست سر افغانستان در حکومت رو زکی دو تر اربکیانو بر دیر بدکاری سر سر زایسی و سر بدریجی او که څنګه دی پدای چې څنګه دی وایي چې دای سره بای مزدی دغه لري تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان سره. هیڅ اختلاف نه لري دغه مسلمانان هیڅ فرق هیڅ فرق نه درسته.
د امریکا سره د غربکان د ردل تر دغه بجر بس کاری څه څه سره دغه دایس
سیس ستاسي نظر یا پښتنه وریدل شو بل اوریدون خل روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مهرباني
ز ابو طیب تاسو ته د نوکاسي څخه خدمات درکوم
مهرباني کوي ابو طیب صاحب
ګرانه د دایښ والا چې د هغه متاثر مذهبي اختلاف لري دا یوازې طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې د دایښ راپور ده څه ویلي
څه ډول مذهبي اختلاف استاد منظور سره
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید مذهب ولري دا هغه مخالف دی چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري دا هغه څه مخالف دی
درست مننه بس
او چې کوم څوک د خلاقه سره تعلق ولري دا هغه مخالفین دي
صحیح ډېر زیاته مننه
مخالف دي نه د تعلیم مخالف دي بلکې د مذهب مخالفین دي
صحیح ډېر زیاته مننه زموږ خبريال په ننګرهار کې شاه محمود شینواری امدا خلک لیدلې دي او د هم فکر کوم په دې اړه څه اورېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري همداسې د شینواری صاحب کنه الله هم وصل
بله سروان صاحب
بله بله
بالکل اساس یواز اورم دغه مسله په دې ورستیو کې که څه هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دي هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او امارات ترمن د وسلوال نخټي دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اغوخت دغه دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي اند هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې نور بیا په بل ډله کې خو کوم ورستي اندخنې چې خلکو شریک کړي دي عملاً په دغه ول سوالیو کې چې لمړی داعش کوم سیمه ترغه الته په خلکو باندې پیسې جګی کړلې او ورته چې تاسو کله چې لمونځ کوي نو پیسې جګی ساتي په نسوارې په باندې کړ سیګریټ په باندې کړ نه ځنی دوی خپل قیودات چې هغه په ولس باندې ومنل شاید تاسو به او نور خلک به هم اوریدل وی کله چې د داعش وسلوال ډلې ولست غزنی پانی چې خوري کړل پاغه کې غوښتنه شي وي چې یو خو د ستر مسله او دغه د نشي تو کنه استعمال مسله د دې ترڅنګ په جماعتونو کې دغه مسله هم سره یو ځای کړی و چې د لمانځه پر مهال به دوی پیسې جګی کی خو کله چې داعش بیرته دغه سیمه پرې خو د لا وشاته تګ وکړ او چین تلل په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي دوی لمړی هغه کسان چې هغه داعش سره ناس ته پاسه کړی دغه ته غواخلی دی او ډیر دغه په دې خاطر باندې خپل کور کله پر خود راغل د ویر لواجن او بل ورته ویل چې بیرته تاسو پیڅې خته کوي په دکانونو کې ورته ویل چې تاسو کول شي چې آزادانه کنه سواری کې سیګریټ د خرڅ کیند هغه معلومات چې د سیمه خلکو شریک کړی دی او د خلکو سره یو لوی ویر هم دغه موجوده ده چې یو ډول زیات پکې سره پورته شوی دغه کارونه چې هغه ما نګر زولې دی دوی راوګنی او چې دوی راوګ غنلی وی غوی امان اگر بللی دی
بله مشرقی لوان صاحب صدا ما را میشنوین صاحب ببخشین تلفون قطع شد ما در قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم صاحب ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای ازی که هر نفر که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها و ما تروریست و دشمن است و تر خوب است یایی که اینا مشخص آن سر از یک پروژه از این کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه از او خاطر دیگه رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم راه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن صاحب نظر شما در این مورد چی هست؟
یو پرشت که پتبانی در نینزار ولی تمنیق مندانی در یو مدباتی ویان که پتبانی دا ویلشم که پولیس پتولانه که در قانون تنفیز در جلمون در کشب مخلوی تن در پرخار لری دا چې اوس حالات او شرایط او پولیس دې ته واده راکړي دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغو سره مخامخ مقابله وکړي نو د ننګرهار ولایت ما مخکې وویل چې یو ویشت ولسوالي فعال لري، دغه یو ویشت ولسوالي باندې د افغانستان اسلامي دولت دغه رفانده دی پرتې سیمې د حاکمیت لاندې دي. په خپله کې چې هغه چې زموږ امنیتي ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د پوشش لاندې دي، هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نه شي پیدا کولی، کراشي بغلته کې په شان راځي او بېرته ځي. نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دونه ویلی شم چې دلته موږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو، ولایتي شورا لرو، دغې ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي. او زموږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو، ولسونه موږ سره همکار دي، ولسونه موږ سره مرسته شته دی او موږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو، د ولسونو زړونه لاسته راوړو. یا ویشت ولسوالیګانو کې موږ ته داسې خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی، دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوې پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو، اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري، دا چې دو خپل مشکلات دي خپل منځي دو سره ولي که چېرته زمونږ ولسونو ته زیان رسېږي، لکه پرون بېګا کې په مامند دره کې شوی، دې پرابطه به هم زمونږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به امنیتي ځواکونه پدې ته چمتو دي چې هلته عملیات وکړي، هغه سیمې د دوو وسلوالو لپاکې کړي. تر دې دمه د دې نه غیر نورو سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی راپیدا
شوی
او موږ ټول وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې خپله د ټول بیرغ سره او د وسلو سره پنځه وسلوال ونیول.
بله تاسو دا خبره مخکې مو وکړه،
موږ مداخله وکړله.
سلامت
اوسئ. او نن هم موږ یو ډول نیولې ده د وسلو سره چې سپاته میډیا ته یو امنیتي ځواکونه خپله هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مشرقي ول صاحب اوریدونکي، غلام سخی شینواری له ننګرهار لیکری دی، وای ماته دی شغل مشقوال جواب راکی چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس له یو بل سره نخټی کوي، پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي
ننګرهار ما مخکې سیر کې سرحدي ولایت دی، یو له سولېګانی د پاکستان سره د ټول لري، حتی خپل ولګانی لري، ځینې افغانان هلته میشت دي، ځینې دغه د سرحد خلک دې خواته میشت دي، مثلا لکه نازیانو کې یا چین کې، ځینې نورو ولسوالیګانو کې. دغه د ملیشو په رابطه باندې نه شم ویلی، خو د پاکستاني وګړي نه شو ردولی. ځینې سیمو کې چې موږ وسلوالو مخالفین نیولي دي یا هم د منځه وړي دي، دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي. نو د ملیشو په رابطه باندې زه نه شم ویلی چې یا په یوه که نه وي، دا خو زموږ لوړو مقاماتو ته معلومات دي. خو د پاکستاني وګړو په نامه باندې
سلامت اوسئ. شینوار صاحب، تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي؟ خلک څه وایي؟
بلې سروان صاحب، یو خو دوه مسایل، یو مخکې چې نظر صاحب یو پوښتنه له مشکوال صاحب څخه وکړه د وړاندیزونو په اړه چې دغه ستونزې د حل په خاطر باندې، یو خو د خلکو هغه امانت چې کوم نظر یې موږ ته راکړی دی، باید هغه زه د یو ژورنالیست په توګه مایکل لارن اعلان کړم چې هغوی په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او وروسته دغه کوم مسله چې تاسو یاده کړله د خلکو وړاندیزونه چې د دغه روانو حالاتو یو وضعیت ته په کتو سره د حل لارې چې پکې دي. مشکوال صاحب ټلیفون په لیکه د حاضر دی، د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي کې چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ، یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی، ځکه دغه وسلوال دغه وسلوال یوازې په همدغو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوي، که وسلې دي، که امکانات دي، که هر څه دي. که چیرې دغه لارې بند شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي، خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته دي چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته، ورکې تګ راتګ کوي، چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوال ډله پکې راپیدا کیږي او بله ورسره لاقه قوي کیږي. نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده. بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تیرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې، د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي، د هغوی هم دغه اندیښنې دي او ځینې شک پر لري چې پکې پاکستانی ملیشه هم دي. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه پوښتل چې څه ثبوت لري تاسې چې هلته پاکستانی ملیشه دي. هغوی ثبوت دا وړاندې کوو چې کله چې په اوی بمبار کې وسوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو دغه یو ثبوت ښکاره کوي چې د ملیشو پاکستانی.
ډېره زیاته مننه تاسې زموږ غږ آزادې راډیو څخه اورئ. په د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. د روسیې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یوه اندېښنه یې په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسله واله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسله والې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکارۍ تړون په غونډه باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د غرس د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکوو چې کدا افغان بی سیم کارت لري په 1 شمیرې لنډ پیغام یا